دا مشال رادیو دا د سحر 9 بجې شوریدونکو نن د ګل یادو شنبه ورځ د 2015 میلادي کال د مې میاشتې څلورم نیټه دا زموږ د نن ورځې انحصار خبرونه په دیولنې غلای سلام پښتونخوا کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ د پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو د مطالبو مهم ټکي دروړو. په خبرونه کې مو سندرې هم راوړي خو پیل یې له خبرونو کوو چې شاهین بوریره به وړاندې کړي.
سلمشه او سهر مو په خیر. لومبی د دې وخت مهم خبرونه. په قطر کې د افغان حکومت او وسوال طالبانو د استادو د احتمالي اوربند پاړه خبرې کړې دي. د سواد په قامبر کلی کې ناپیژندل شوی وسوالو د ځایی امن کمیټې غړې اکبر علي ناچار په ډزو وشتې او وجلې دي. او د ایټالیا د ساحلي ګارد چارواکي وایي تیر دور ځکه د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه څلور زره او اته سوه کسان ژغورل دي. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان حکومت او وسوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. وسوالو طالبانو سرچینو ویلي دي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت په بیا سره ګوري. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی و تېره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز خبرې ایجنس ته ویلي د محمد عباس تانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوي له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې کړې دي. د طالبانو د استازي چې نه غوښتل نومې څرګند شي زیاته کړې ده افغان پلاوي ورته د جګړې د بندولو او د اساسي قانون د منلو بل نه ورکړه خو طالبانو ونه منله. وی ویل چې جګړې ته به د ټولو بهر ملکي ځواکونو تر وتلو دوام ورکوي. په همدې حال کې اسلام آباد وایي په قطر کې د افغان حکومت او وسوالو طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي. د سوات په قمبر کلی کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایی امن کمیټې غړې او د بلدیاتي انتخاباتو یو کاندید اکبر علي ناچار په ډزو وشتې او وژلې دي. د رحیم آباد پولیس تاڼې یو چارواکي مطهر خان مشال لیډو ته ویلي چې تېره شپه وسلوالو اکبر علي ناچار هغه وخت په نښه کړو کله چې هغه د ماسخوتن د مانځنه کور ته روانو. نوموړي زیاته کړه
نامعلومو کسانو په ده باندې ډزې کړې دي. د هغې د وجې دی پات شوی دی په ټایم باندې. اوس زمونږ پولیس نفرې په موقعه باندې موجوده ده. هلته سرچ اپریشن هم شروع دی. مزید د ملزمان د گرفتاری هر قسم کوشش جاری دی. د وی ډی سي ممبر هم اوس دی د بلدیاتي الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړو دي.
د سیمې خلک وایي چې په دې نږدې موده کې دا په دې سیمه کې د هدفي وژنو درېیمه پیښه ده خو امنیتي ادارو له په دې کې ککړ خلک نه دي نیولي. د دې نه وړاندې وسلوالو طالبانو د ځایي مشر سید علي او د پیپلز ګوند د سوات ضلع د ستر سکتر فضل حیات چټان د وژنې پړه منلې وه. د اکبر علي ناچار د وژلو پړه له کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اجاز قریشي ویلي دي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف پر کولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکج وړاندې کړی دی. د اتوار پر ورځ مشال لیډو سره په یوه ځانګړې مرکه کې اجاز قریشي وویل د دې اصلاحاتو په عملي کولو به خواوشا 60 بلیون روپۍ خرڅ راځي. نوموړي زیاته کړه یاد دوی چې د دې نه وړاندې د آصف علي زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند حکومت د قبایلي سیمو په نظام کې یو شمیر اصلاحات اعلان کړي وو چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې د اتوار په مازیګر شاوخوا 15 بجې د مومندرې ولسوالۍ اړوند د بیلې په سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په یو دیرش کسیز ډله د ائتلافي ځواکونو بې پایلټ الوتکې هوایي برید ترسره کړې چې په نتیجه کې د وسلوالو د یو کماندان په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. د بالټیمور ښاروالۍ پرون په ټول ښار کې د خلکو په تګ راتګ د لګول شوي بندیز د لرې کولو اعلان کړی دی. په دې ښار کې ګرزبندیز تېره اوونۍ وروسته له هغې اعلان شو چې د پولیسو په بند کې د یو تورپوستي ځوان د مړینې په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال تاوتریخوالی پیښ شو. د شنبې په ورځ وروسته له دې چې د 15 کلن فریدی ګری د وژنې په تور اووه پولیس افسران تورن وپېژندل شول، په دې ښار کې یو سوله ییزه مظاهره وشوه. ګری د اپریل په 12 نیټه د پولیسو لخوا ونیول شو. یو اونۍ وروسته یې د پولیسو په موټر کې د لیکت پر مهال د زخمونو له کبله سا ورکړه. د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه نږدې 3,500 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویان ویلي چې د دوی عملیات به دوام وکړي. د چارواکو په وینا د ژغورل شویو کسانو هویت او اړوند هیوادونه تر اوسه نه دي معلوم شوي، خو ټول ایټالیا ته لیږلي دي. ایټالوي چارواکي وایي د ژغورنې اولس بیلابیل عملیات د شنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شول چې یو قاچاقبر غوښتل د سمندر له کرارې او تودې هوا څخه ګټه واخلي او ګڼ شمېر کسان له افریقا څخه اروپا ته روان کړي. د راپورونو له مخې د روان کال له پیله تر دې دمه لږ تر لږه 1,550 کسان چې له میډیټرینین سمندرګي څخه د کښتۍ په وسیله د وختو هڅه کوله مړه شوي. شاوخوا 800 کسان تېره میاشت وروسته له هغې مړه شول چې کښتۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ده چې پکې اوري. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو په قطر کې د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی هیله مند دی چې دغه خبرې رسمي بڼه غوره کړي او په نتیجه کې په هیواد کې دائمي سوله راشي. د خیبر پختونخوا د سوات مرکزی ښار منګوري ته نږدې په کمبر کلي کې تیر ماخوستن ناڅرګند وسلوالو د امن کمیټې یو غړی په ډزو وژلی دی. د سیمې یو تن وایي د دغو هدفي وژنو له امله خلک په ویره کې دي. او د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر وایي حکومت ته په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو وړاندیز کړی دی.
لوکل ګورنمنت سیستم ایجنسی پورې راشي، ایجنسی کې مشران چې دي خپل فیصله وکړي.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ په سلام پښتونخوا خپرونه کې څو سندرې هم اورئ. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. دا هم ولنی رپورټ. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې دغه خبرې په رسمي توګه پر مخ لاړې شي او په ترڅ کې د هغه هیواد سولې او ثبات ته لار هواره شي. په دغه اړه تفصیل ورو د احمد تکل په رپورټ کې.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپل کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون اول مورز دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبری اژانس د راپور له مخې د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې یې مسکي وو او ځینو یې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې ریټرز ته وویل د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو دې استازي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د له پیلېدو وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غنی تره قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بنده کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی موږ رونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او ویې ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا دمخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي او که دوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووزي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا وه چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کښېني. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي.
ولې موږ د دې امید کوو چې دغه مذاکرات په رسمي ډول شروع شي ترڅو دغه د افغانستان قضیې ته یو دخل ټکی پیدا شي او د پای ټکی ورته کېښودل.
اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازي حاضر و کنه. د قطر په غونډه کې د راپورونو له مخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالي شورا چې د سولې د بهیر مسؤلیت لري په پرونۍ غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوه جګپوړو غړو یې مولوي عطاالله لودین او مولوي شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
د احمد تکل رپورټ موریدو. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راز خبرو اترو او اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سوله او ثبات د افغانستان د سولې او ثبات پورې تړلی دی. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودھری پرون د یکشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې کړي. دغه په خبره پاکستان تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. له اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودھری وینا وا پاکستان افغانستان کې امن غواړي او د هر هغه ګام حمایت کوي چې ورسره افغانستان کې د امن لار هواریږي. د یو تپوس په جواب کې چې دا اوسوس په قطر کې د یوې غیر سرکاري تحقیقاتي ادارې په ګواښ په مرسته د طالبانو او د هغوی د مخالفینو مذاکراتي عمل شروع دی، پاکستان دغه عمل ته څنګه ګوري؟ نوموړي وی
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت افغانستان.
منګ بالکل د دوی ملاتړ کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او مفاهمت وشي. پاکستان دی لړکی هر قسمه مرستو ته هم تیار دی، ځکه چې افغانستان کې امن د ټولو سیمې امن دی. دا اوس چې کوم مذاکرات کیږي دا غیر رسمي دي، خو لکه څنګه چې ما وویل که رسمي وي او که غیر رسمي، پاکستان د هر هغه عمل حمایت کوي چې موږ د مفاهمت په لور بیایي.
مساهلیت کی طرف لیکي جائیں هم اس کی حمایت کرتے.
د اعزاز احمد چودھری په خبره چې دا غیر رسمي ناست دي، نو آیا دا قسمه غونډې او مذاکرات د امن لار هوارول شي؟ په دې اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبریال طاهر خان نه تپوس کو. نو دوی
زما په نظر باندې د امن لپاره لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې په هغه کې خپل رول لوبوي. افغانستان کې اوس هم دغه حالت دی چې طالبان حکومت سره نه کېناستل غواړي، نو په داسې حالاتو کې دا خبرې چې طالبان په داسې خبرو کې شامل دي چې په هغه کې د افغانستان د سولې شورا د هغې غړي چې مخامخ کینی یو بل سره خپل نظر شریکوي، نو امکانات به خامخا وي چې په مستقبل کې په دې کې پرمختګ وشي.
د مطبوعاتو په وینا دغه دوه ورځنۍ خبرو کې د طالبانو لخوا اته کسیزه ډله برخه اخلي. همداراز د افغانستان د سولې عالي شورا او څیړنکارانو یو شل کسیزه پلاوی هم په دې مذاکراتو کې ناست دي چې مقصد یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو دپاره زمینه برابرول دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات له منګوري خار سره نږدې په کمبر کلی کې د ځایی امن کمیټې یو غړی چې اکبر علي ناچار نومیدو او راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو ته هم ځان کندید کړو، تیره شپه وسلوالو په ډزو وواژه. دا په داسې حال کې ده چې په یاد سیمه کې په دې وروستیو کې دوه نور کسان هم په مرموز ډول وژل شوي دي. د دې وروستۍ وژنې ذمهواري لا تر دې د محکمې وسلوالې ډلې منلې نه ده. د سوات نه پرې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د رحیم آباد پولیس تھانے محرر مطہر خان مشال ریڈی تو ویل چې تیر شپه ماسخوتن قمبر کلی اوسیدونکو اکبر علی ناچار هغه وخت ناصر گندا وسلوالو په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن منځنه کورته روانو. پولیس وایي چې اکبر علی د امن کمیټې غړی وو او بلدیاتی ټاکنو کې د ضلع کونسلر لپاره امیدوار هم وو.
دا ماسخوتن مو چې کله وشو د په منځ کې او د منځنه پس کله را فارغ شه د کورته را روانو، په دغه کوڅه کې نامعلومو کسانو په دبان ډزې کړې دي. د پادشاه د په ټایم باندې و زمونږ پولیس نفرې په موخه باندې موجوده ده. هلته سرچ اپریشن هم شروع دی. د ملزمان د گرفتاری هر قسم کوشش جاري دی. د وی ڈی سی ممبر هم اوس د بلدیاتی الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړ دی.
مقامی یو خبریال محمد زبیر وای چې دغه سیمه کې په لنډو ورځو کې د وسلوالو دغه دریم هدفي وجره ده او د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک تنګوي.
ډېره افسوسناک سره ځکه چې مونږ په دې باندې د غونډ قمبر خلک چې دي هغه زیات په خوب کې مبتلا دي، چې لکه مطلب په دونه سیکورټي کې په دونه پولیس کې دا خلک راځي او کسان ټارګټ کوي او بیا دې انرژي او د هغې نه پس بیا د هغې هیڅ قسم سره د عمل نه چې مطلب سفر چې اپریشن شي اکثر پکې بې ګناه خلک ټارګټ کېږي هغه پکې راځي شي.
اکبر علی ناچار په داسې حال کې ناسرګند وسلوالو په ډزو وژلی دی چې یو میاشت وړاندې دغه سیمه کې مقامی مشر سید علی او څو میاشتې وړاندې د امن کمیټې غړی او د پاکستان پیپر پارټۍ ضلع سوات جنرل سیکرتر فضل حیات چټان په ډزو وژلی و چې وروسته وسلوالو طالبانو ذمواري په سر اغستې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2110، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د قبایلي سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټري اعجاز قریشی وای د قبایلي سیمو د پرمختګ او اوسیدونکو ته د انصاف او د ژوند د اسانتیا ورکولو لپاره حکومت ته یو جامع پیکج وړاندې کړی دی. پر همدغه موضوع له نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
لوکل گورنمنٹ چکم سسٹم فیچرز ایجنسی کاؤنسل فورن جوڑول پکار دے سینسس پکار دے اور دینا پس الیکشن ضروری بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم ایجنسی پر راشی ایجنسی کے مشران سے بھی اپنا فیصلہ ہوتی ویسے مور رپورٹ ہونا ہم سبھی ٹول نمن کے پوائنٹس
د ایف سی آر د دې نمخ کې کله به دا په مکمله توګه باندې د بالش کولو خبره وشوه، بیا صرف داری صاحب دی کې د ترمیم خبره وکړه هغه هم عملی نه شو. فاټا ټریبیونل جوړ شوی خو دی هغه په انتظامی حواله سره او په مالی حواله سره انډیپینډنٹ نه دی.
بالکل دی کې انډیپینډنٹ دی. های کورٹ ججز په شان پرکس سمیت کوالیفیکیشنز پر شوز دی های کورٹ په شان دی او دې لپاره سلیکشن کمیټي او سکرټنی سٹیٹس آف فاٹا ایف سی آر ختم ہو پولیس جیل اور جوڈیشری ٹول چیز میں تر لے گی مون بگیننگ جا کر دے جس طرح لیوی دے امیڈیٹلی مون با 4,000 لیوی والا با ٹرین کو ان پولیس ورک ان پروسیکیوشن انویسٹیگیشن فورینسک دا یو کال چې د آی کی ټریننګ کې موږ لوی والا به تیار کړو چې کله فیصله وشي چې څنګه نور صوبې په شان دلته پولیس جیل او جوډیشي په کار دی چې موږ سره دا فورس وي چې نیجه کې موږ امتیمت کړو.
څومره هوپ فول یې چې دا سیزونه تاسو دا دومره وخت په تیر کو دا به واقعي عملی شي، د پاکستان حکومت به دې ته تیار شي، د پاکستان فوج به دې ته تیار شي.
اصل کې گورنر صاحب هم دلته دا وینا کوي چې مونږ یو جذبه سره کوو چې مونږ خپل وطن دی، خلک تکلیف ته دي، مونږ خپل طرف ته داسې تجاویز ورکړو چې امن راشي، سټیبلټی راشي، سترګې ډیسټیبلایز شي. اوس دې کې چې کوم دوه درې امپورټنټ فیکټرز دي، یو خو دا دی چې سسټین پولیټیکل ویل، دویم دا دی چې ریسورسز دا کورٹ سسٹم اسٹاف راوالے لوکل گورنمنٹ سسٹم چ انٹروڈیوس کرے پارا فنڈس پکا دی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے ری آرگنائز کرے ڈسپلیس پرسن ریبلیٹیٹ کرے مطلب تقریباً 60 to 70 billion روپیز پکار دی دے خلق دپارا 20 lakh کسان سے کوئی تکلیف کے دی
د قبایلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې له مشر اعجاز قریشی سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو هم د قبایلی سیمو اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې حکومت ترې د قومي شناختي کارډونو جوړولو غوښتنه کوي، دغه کار په سرته رسولو کې له یو لړ ستونزو سره مخامخېږي. د دوی په خبره د نادرا د دفترونو چکرونه او پیسې هم لګوي، خو شناختي کارډونه په میاشتو میاشتو هم نشي ترلاسه کولی. سیمې پرې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د قبایلی سیمو اوسیدونکو ګیله من دي چې اوسنی وخت کې دوی ته قومي شناختي کارډ جوړول د آسانی پر ځای زخمت جوړ شوی. د هنګو اوسیدونکو بنارس خان وایي
شناختي په زیزور جو دام دخل کړلو 1500 روپۍ مې ور کړلې، وکړه زونه جی رو شغل لور شه دغل لور شه دا کور نه کیږي. او دلته اوسې مو زوی جګم دی کنه دوا کول وشو چې شناختي سوای راي وا غریب جگم دی دڑی کی یالتا مزدوری کی کنا کا دلتا دڑی نہ روبو سی کور بور خرابی کی.
د شمالی وزیرستان او سیدون کے ملائک خان وای
مو ار جن سنا فکارڈ جمع کڑائی دای 3 مہینے وشوی چ موتا اس صدا معلومات نن ورز پیر نکی جی چ دای یا بلاک تا یا بلای وال یار تا اختیار کا نن ورز پیر میش گرزی سالوارم 15 مردای چرسی او میشتی کنا.
صابر حسین اوان چ د پیخور نا کامی اسمبلی پخوانی غڑے هم پاتې شوی او تیرو سوورزو کې د نادرا پر ضد احتجاجي لاریون هم کړی وو. وای نادرا دا مهال په زرګاو شناختی کارډ بلاک کړی.
نادرا دی وخت کې 78,000 کارډونه بلاک کړی دي، 54,000 خاص پشاور کې بلاک دي. یو عام کس چې لاړ شي د خپل کارډ رینیول لپاره یا د کارډ جوړول لپاره هغه نه اوټ پټان سوالونه کوي او دا کارډ بلاک کی، او دا یو آسان غونته د کاروبار ذریعہ جوړ کړی دا.
په دې اړه مو چې کلا د نادرا یو اعلی واکمن نه پوښتنه وکړه نو دوی د نوم نه خودلو په شرط وویل
زوی مجیدا زمونږ یو پلس پوینټ دی چې خلک دا وی چې نادر خلکو له کارډونه نه ورکړي بلاک دی، دا نه وی چې خلکو له بس دړه دړ کارډونه ورکول شروع کړی دي.
دا نادر چارواکی وای اوسنی وخت کې چې امن امان مسلې زیاتې شوې نو د پخوا په پرتلا اوس د شناختی کارډ جوړولو اهمیت هم زیات شوې. دوی وای چې قبایلی سیمو خلکو چې پخوا به ډیر کم کارډونه جوړول اوس د غلطه نرینه او زنانه د شناختی کارډ په جوړولو لاس پورې کړي، خو دوی هڅه کوي چې دغه عمل تیز کړي او صحیح خلکو ته کارډونه ورسوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ یو شمېر غړي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش مخته راتلو سبب امریکا بولي. د دې جرګې غړي وایي داعش د امریکا پروژه ده او دا چې افغان حکومت باید د امریکا د متحدو ایالاتونو په اشارو عمل ونکړي. دوی په دې اړه د اندېښنو ځوابولو لپاره د تېرې ورځې عمومي غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم غوښتی و، خو نوموړی ورته حاضر نه شو. په دې اړه نور ورو له کابله د ناجیې صافی په رپورټ کې.
جلسې ته د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر نه حاضرېدل د اکثر وکیلانو جدي عکس العملونه راوپارول. له دې وروسته د یک شنبه په ورځ اکثرو سناتورانو په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې رامنځته کول د امریکا کار وباله. سناتور جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل
سکی من د داعش پر اتاکی د امریکایانو مسکی من ده هغه وخت امریکایان وجدلته نو چې دا تړون نو وشوي هغه وخت داعش پیدا سول چې دا تړون دغه دوستي او سره نوې اسول دا تړون یو ځای داعش هم پیدا
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون بې ګټې بولي چې په لومړیو کې د ملي شورا په ګډون اکثرو چارواکو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د سند لاسلیک شي اوس مهال د مشرانو جرګې یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې باید د دې تړون په برخه کې له سره کتنه وشي سناتورې ګلالۍ اکبري په دې اړه وویل
د ملي امنیت شورا باید په دې اړه ځواب ورکړي که چیرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون عملي کیږي نه موږ ولې دا تړون لاسلیک کړ دا مو د دې لپاره لاسلیک کړی و چې د افغانانو ستونزې حل شي
له دې سره د مشرانو جرګې غړي پاکستان د نامنه یو بله برخه ګڼي او وایي چې دا هیواد د افغانانو اصلي دښمن دی د دې جرګې غړي وایي چې پاکستان حتی د ولسمشر شخصي ایمیلونو ته هم لاسرسی لري نثار حارث د دې جرګې یو بل غړی دی چې په دې اړه څرګندونې کړې
د افغانستان دولتي ایمیلونه او د جمهور ریاست ټول ایمیلونو ته پاکستان لاسرسی لري له یوې خوا موږ پاکستان ته د خیانت کوونکي هیواد خطاب کوو له بلې خوا موږ ورته د سرور واک ورکوو چې واخله موږ ته حفاظت وکړه نو هیله مند یو چې د افغانستان د مخابرات وزارت دغه سرور ته انتقال ورکړي
تر دې مخکې پاکستان په افغانستان کې د نامنه یو عامل بلل شوی و خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د داعش په رامنځته کېدو تورنیږي د ملي شورا له دې پر لپسی سرګندونو او اندېښنو سره سره تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي
دا مشال ریډیو ده
اوردونکو دا مشال ریډیو دا او تاسو د سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې موږ پکې سندرې هم تاسو ته اورو د کرن خان په غږ به دا یو غزل واورو
سرچینا دا د تنویر سما پسات کی سرچینا دا د تنویر سما پسات کی خدے دی مڑ نکی زمیر سما پسات کی خدے دی مڑ نکی زمیر سما پسات کی ہے سرچینا دا د تنویر سما پسات کی دے دے مڑ نکی زمیر سما پسات کے دے دے مڑ نکی زمیر سما پسات کے پران دور سے حساب واری یون کر دے یون کر دے بل منکر سما فساد کی خدے دی مڑ نکی زمیر سما فساد کی خدے دی مڑ نکی زمیر سما فساد کی موسیقی
اوریدن کو د کرن خان په غږ مو د رحمت الله درد غزل اوریدو. نه نیمه بجې کیدونکې دي د شاهین بنیرینا لنډ خبرونه اورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي دي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. د سوات په قمبر کلي کې ناپیژندل شو وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي او د بلدیاتي انتخابات یو کاندید اکبر علي ناچار په ډزو ویشتې او وجلې دي. دا اکبر علی ناچار د وجلو پړه لاکمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اعجاز قریشي ویلي دي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د انصاف ورکولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکیج وړاندې کړی دی. په ننګرهار کې په یو هوایی برید کې 2 تنه وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویلي دي چې دغه برید د اتوار په مازیګر شاوخوا 15 بجې د مومندری ولسوالۍ اړوند د بیلې په سیمه کې رامنځته شوی دی. د بالټیمور ښار ولای پرون پټول ښار کې د خلکو په تګ راتګ د لګول شوي بندیز د لرې کېدو اعلان کړی دی. او د ایټالیا د ساحلي ګاډ چارواکي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه نږدې 3,800 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویان ویلي چې د دوی عملیات دوام لري او د دغه کسانو د هویت او اړوندو هیوادونو په اړه له تر اوسه څه نه شي ویلي.
لن خبرونه مولا شاهین بنیری واردل او سوریدن کو دزینو پاکستان او رسپانو د نننای او اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لغپلی خبریالی رابیه اکرم خان اور
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې د صحت نړیوالې ادارې لاړخه په پاکستانیانو سفری پابندیان لګونو نه پس پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره کوښښونه زیات کړي دي خو د روسو پورې سمزبت نتیجه مخې ته نه دراغلي. ادارې وایي په ابوظبي کې د یو کانفرنس په موقع نړیوالې ادارو پاکستان کې د پولیو په صورتحال د تشویش څرګندونه کړې ده او په پاکستاني سفری پابندیان د ساتلو فیصله کړې. ادارې وایي په دې اجلاس کې د صحت نړیوالې ادارې خیبر پختونخوا کې صحت کا انصاف پروګرام په نوم منصوبه هم غیر تسلی بخش ګرځولې ده. سیاتوی نړیوال ادارو پاکستان ته خبرداري ورکړي که هم دا صورتحال وي نو نور سفری پابندیان هم لګې دی شي. ادارې اخیری کلی کې پاکستان ته د پولیو خاتمې لپاره سنجیده اقدامات اوچتول پکار دي. څلور واڼو سبوله په دې لړ کې سکیس مزر نه کار نه دی اخیستل پکار او دا هم پکار ده چې مرکزی حکومت پولیو مخنیوي لپاره سبو سره کومک وکړي. مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې قطر کې روان د کانفرنس مقصد افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مصلحت کول دي. ادارې لیکي چې افغان طالبانو بیان سبی الله مجاهد اگرچې ویلي دي چې دا مطلب نه دی چې دا کانفرنس باقاعده د امن مذاکراتو درجه لري. د ادارې په وینا دا واضح نه ده چې دې کانفرنس د مولا عمر منصوري حاصله ده او کنه. خو د افغان طالبانو یو وفد که دې کانفرنس کې ګډون کوي نو د دې منزل افغانستان کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مصلحت او حکومت کې شرکت دی. ادارې اخیره کلی کې هیله پکار ده چې دا کانفرنس په افغانستان کې په مستقل بنیادونو امن لپاره یو بنیاد ورکوي او باقاعده امن مذاکراتو او مصلحت لپاره به لار جوړوي. آج رسپانه خپل ادارې کلی د سین سوبېدا د سیمه کې د جنج په یو بل سه بجلی غټ تارونه غورځېدو له امله زنانه او ماشومانو په شمول د 10 کسانو د مرګ پیښه انتهایی د افسوس وړ ده. ادارې وایي د بجلی تارونه که په دادو کې وي او که هغه پیښور په شمول خیبر پښتونخوا په نورو علاقو کې دا تارونه په هر لحاظ سره سم او محفوظه پکار دي. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د بجلی ستنې او ترانسفارمرې هم داسې پکار دي چې هغه د موسم شدت برداشت کولی شي او که وکتل شي نو معمولي قسمه طوفان او بارانونو له وجې د بجلی ټول نظام متاثر وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان رسپانې په ولیکنه کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته پر ډیورن کرخه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د لا غختلي کولو په مخه یو لړ وړاندیزونه شوي دي. بل پلو د ډیلی میل نومې ویبپاڼې په ولیکنه کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه شوې ده. تفصیل فرخندې اسد اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د موسم د بدلیدو سره په افغانستان کې یو ځل بیا د طالبانو په کاروایانو کې زیاتوالی راغلی دی چې دې سره به د پاکستان او افغانستان اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شي. ورځپاڼه لیکي ډېره موده پس دواړه هیوادونه له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه په ځینو خبرو صلاح شوي دي او په تعلقاتو کې یو ښه بدلون راغلی، خو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو سره به په دغه بدلون یو ځل بیا اثر پرېوځي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان په دې تېرو ورځو کې وویل چې د پاکستانه وسلوال راوړي او په افغانستان کې د خپلو نورو وسلوالو ملګرو سره بدامني خوروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بیان رد کړی. افغان حکومت داسې تمه لري چې پاکستان به په سرحدي سیمو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي، او داسې معلومیږي که چیرې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل د تورونو لړۍ یو ځل بیا پیل شي نو کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا غوندې خبرې او بې باوري بیا رامنځته شي. کی باید دواړه هیوادونه پر پاک افغان پوله د وسلوالو د تګ راتګ په اړه کوټلې پالیسي ولري او په دغه سیمه کې د امن لپاره له زړه نه کار وکړي، ځکه چې په بل صورت کې به دواړه غاړې یو ځل بیا د کلونو کلونو په یو بل د تورونو او بې باورۍ ښکار شي. بلخوا ډیلی میل ویبپاڼه لیکي د پاکستان او هند تعلقات د ذکی الرحمان لکوي په خوشي کېدو خرابېدلی شي. لکوي چې د لشکر طیبه کمانډر دی په ممبئی بریدونو کې لاس لري، د هند حکومت غواړي ملګری ملتونه ورسره په دې اړه مرسته وکړي. دا خبره دا هم څرګندوي هند به د پاکستان لخوا د ممبئی د بریدونو غوندې د پیښو لپاره څه زغم ونه لري. په لکوي دغه مقدمه د 2009 کال راهیسې روانه ده. هغه د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید نږدې خپل هم دی. ډیلی میل لیکي د هند لخوا ملګرو ملتونو ته خط لیږلو دا مطلب نه دی چې هغه به بیا ونیول شي، خو مهمه خبره دا ده چې هند ملګرو ملتونو ته خط ولیږو، او بله دا چې پاکستان ته دا پیغام هم ورکړه چې باید داسې کسانو خلاف سخته رویه ولري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په یمن کې ځینو سرچینو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن عدن ښار ته محدود شمیر سرتیري استولي دي. که دا رپورټونه تایید شي نو دا به لومړی ځل وي چې د یمن قلمرو ته ځمکنی ځواک استول کیږي. په همدې حال کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګڼې یو لوی ځمکنی ځواک یمن ته ننوتی دی. په دې اړه د فرانس پرس خبري ایجانس د رپورټ جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
د یمن د حکومت مخالفو ملیشو او دولتي ځواکونو ویلي چې جنوبي ښار عدن ته لسګونه سرتیري ننوتی دي. فرانس پرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دا سرتیري د عدن د نړیوال هوایي ډګر د بیرته نیولو په مقصد جګړه کې د ګډون لپاره دې ښار ته استول شوي. فرانس پرس وایي خبریالي هوایي ډګر ته نږدې یو شمیر کسان چې پوځي جامې او زغروالې خولۍ اغوستې وې او عصري وسلې ورسره وې لیدلې دي. د یمن د حکومت یو مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي اژانس ته ویلي چې د ائتلاف محدود ځواک عدن ته ننوتی او نور سرتیري یې پر لاره دي. له بلې خوا د عوامو د کمیټو په نوم د مخالفو ملیشو یو مشر ویلي چې یمن ته استول شوي پوځیان به د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وسلوالو پر ضد جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي. د مشر چې فرانس پرسې نوم نه دی یاد کړی همداراز ویلي چې نوي استول شوي سرتیري به د عدن نړیوال هوایي ډګر ته په نږدې سیمه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ډلې نورو قمندانانو هم په عدن کې د شاوخوا 300 پوځیانو حضور تایید کړی او ویلي دي چې سرتیري د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ویاند هغه راپورونه رد کړي چې ګنې یمن ته یو لوی ځمکنی ځواک استول شوی. احمد اسیری د سعودي عربستان الاخباریه خبري شبکې ته وویل دای ډاډ ورکوي چې د یکشنبه په ورځ هیڅ سرتیری عدن ته نه دی استول شوی، خو نوموړي الجزیرې ټلویزیوني شبکې ته وویل چې له هر امکان څخه د کار اخیستو احتمال شته. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې په یمن کې د حوثي یاغي وسلوالو او د هغو د نورو متحدو ډلو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي حملې پیل کړې. د حملې وروسته له هغه پیل شوې چې حوثي یاغیانو د یمن د قلمرو پراخې سیمې لاندې کړې او د عدن خواته یې چې ولسمشر هادي پناه پکې اخیستې وه پرمختګ وکړ.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگور تو ونی سی
ہر ماخام د شپگون د شپې تر دولسو
او ہر سحر شپگون تر سحر نه بجو پوری
انٹرنیٹ
www.jivaradio.com
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د تاملیانو له مشرانو او سیاستوالو سره په لیدنه کې د هغه اقلیتي قوم لپاره چې کلونه په کورنیو جګړو کې ښکېل وو د عدالت د تامین ژمنه کړې. نوموړي په دغه سفر کې چې پرون پای ته ورسېد دغه راز په کولمبو کې د سریلانکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړې. په دغه اړه تفصیل اورو د نوریاس نوری نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د اقلیت تامیلیانو د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبره د تامیلي او سیاستوال فرانس پلس خبري آژانس ته کړې. کیری یوه ورځ وروسته له هغې چې په کولمبو کې د سریلانکا له نوي ولسمشر میتریپالا سیریسنا سره خبرې وکړې، د تامیل د ملي ائتلاف چې د دې اقلیت قوم یو مهم سیاسي ګوند ګڼل کېږي له مشرانو سره وکتل. په پارلمان کې د تامیل د ملي ائتلاف غړي سورش پریما چندران وویل دوی له کیری سره د دېرش دقیقو لپاره خبرې وکړې او هغه ویل چې دی به له خپله وسه له موږ سره مرسته وکړي چې پاتې مسایل هم حل شي. کیری له سریلانکا څخه په داسې حال کې کتنه کوي چې د هند په جنوب ختیځ کې پروت دغه کوچنی ټاپو ډیپلوماتیک ډګر ته د بیرته ستنېدو کلیزه لمانځي. جان کیری په سریلانکا کې د یوې رښتینې روغې جوړې د یقیني کولو لپاره سیاسي ملاتړ شپږ کاله وروسته له هغې کوي چې د 2009 کال په مئی میاشت کې د حکومت او د تامیل بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روغې جوړې یو تړون رامنځته شو. دغه تړون په سریلانکا کې اووه دېرش کلنې جګړې ته چې پکې لږ تر لږه سل زره کسان ووژل شول د پای ټکه کېښود. د فرانس پرس په وینا کیری د تامیلیانو د اوږدې مودې پر غوښتنې تاکید وکړ چې د دغې جګړې په وروستیو کلونو کې د لادرکه شوو په زرګونو کسانو د قضیو د څېړلو لپاره یې کړې ده. د سریلانکا د اوسني ولسمشر سریسنا ادارې ژمنه کړې ده چې هغه ادعاوې به څېړي چې وایي د مخکیني واکمن راجا پاکسي تر قوماندې لاندې ځواکونو تر څلوېښت زرو پورې ملکي تامیلیان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې له هرې څېړنې سره د تخنیکي مرستې ژمنه وکړه او هم یې له سریسنا څخه وغوښتل چې هغه په سلګونو تامیلیان خوشې کړي چې تر اوسه له تورونو پرته د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي. د راجا پاکسي د لس کلنې واکمنۍ په موده کې واشنګټن دې ته نږدې شوی و چې پر کولمبو په دې خاطر چې د تامیل له پړانګانو سره د جګړو په وروستیو کلونو کې د ډله ییزې وژنې او له حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ادعاو له څېړلو څخه ډډه کوي یو لړ بندیزونه ولګوي. کله چې د سریلانکا اړیکې له لویدیځ او سیمه ییز قدرت هند سره خړپړ شول، راجا پاکسي تر ډېره پیکنګ ته ځان ورنږدې کړ. لکه چې سریسنا واک ترلاسه کړی هڅه کړې چې ډیپلوماتیک تعادل رامنځته کړي او هند هم د بهرني لومړني سفر لپاره غوره کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو وګی. په دې برخه کې د نازی اقبال په غږ دا سندره تاسو ته ورو
تویرا سرا اس میں نہ مندلے کچھ تویرا سرا پھر میں تو لم لے کچھ تویرا سرا اس میں نہ مندلے کچھ تویرا سرا
ده. خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رستو خو دې زه وایم نه اسلام دی نه زموږ د پختنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 550 سکولونه چې دي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خو هر وخت کیږي زما کې هغې نه خو نه دي.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنیری سره.
اوریدونکو د سیاسي او ټولنیزو چارو پوهان د پښتنو له سیاسي مشرانو او د هغوی له ګوندونو غواړي چې د پښتنو ځوانانو روغې او سالمې روزنې ته پام وکړي. د چارو شنونکي همداراز وایي د هیواد ملتپاله ګوندونه په خپلو نظریو او تګلارو کې باید نوښت راولي چې وکولی شي د ځوانانو یو زیات شمېر خپلو لیکو ته جلب کړي. پښتنه دا ده چې پښتانه ځوانان ولې د پښتون کام پرسته ګوندونو پر ځای نورو سیاسي ګوندونو او ډلو ته لار مومي؟ د ځواب لپاره به د اسرار عالم مومند دا رپورټ وګورو.
کارپوهان وایي په پاکستان کې تر اوږده وخته پورې ځوانان له ډېرو اسانتیاو محرومه پاتې شوي او اوس غواړي چې په لنډه لار د پرمختللې نړۍ له ځوانانو سره په سب کې ودرېږي، نو ځکه دغه ځوانان د هغو سیاسي ګوندونو په نارو دوکه کیږي څوک چې ورته د بدلون د راوستو دعوې کوي. همدارز امان الله خان مومن چې په پېښور کې ژوند کوي او د ترک انصاف د ځوانانو د څانګې غړی دی وایي هغه پر دې له یاد ګوند سره ولاړ دی چې عمران خان به بدلون یا چینج راولي.
عمران خان په دې وخت چې هغه زموږ د مستقبل سوچ کوي، هغه ته د الیکشن څه دغه نشته. زه راغلی ما دوبۍ ته، دوبۍ کې ویده کوم چې زما ملک یا منی زما ملک کاروبار نه څه کوم دلته صرف دې د وجه زه عمران خان سپورټ کوم.
خو د پېښور د سیمې یو بل ځوان او د ترک انصاف پخوانی کارکون شهنشاه خان بیا وایي چې عمران خان د خپلو ژمنو په نو پوره کولو سره دوی سخت مایوسه کړي دي.
ما خو صرف یو کنفیوژن دی چې زمونږ به څه کېږي. زما سره زما کلاس فیلو تقریبا 120 انجینئرز دي او موږ ښه پروفیشنل انجینئرز یو. په موږ کې دوه کسانو ته جاب ملاو شوی دی، هغه بهر ملاو شوی دی. په پاکستان کې دننه موږ ټیسټونه ورکو، کلیر کړو او چې بیا پته اولیږي په سفارش باندې کسو شي.
بلخوا په پېښور کې د امینشتل ګوند زده کوونکو د سازمان مشر طارق افغان بیا وایي پښتانه قام پرسته ګوندونه د پښتنو پر ځمکه امن غواړي. هغوی دا هڅه کوي چې پښتنو ته تعلیم، روزګار او خپل حقونه ورکړي. نو د په خبره هغه ځکه له ملت پالو سره ولاړ دی.
زه د باچا خان د نظریې سره د دوی وجې نه ملګری یم. د باچا خان د پښتنو د حقوقو خبره کوي، د ژبې خبره کوي، د ټولو حقوقو د برابرۍ خبره کوي. موږ ځکه په دې پسې روان یو چې دا پښتانه چې په هر محاذ دوی سره زیاتی شوی دی چې موږ د دوی حقوق د دوی وسایل
د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي په پاکستان کې د تعلیمي نصاب او نورو یو شمېر وسیلو سره غیر سیاسي کړل شوي ځوانان د پښتنو قام پرسته ګوندونو پر ځای ترک انصاف او نورو خلاصي سیاسي ګوندونو پسې روان دي.
چونکی زمونږ تعلیمي نظام کې دا خبره هنرونه نس لکانو جن کو تا ماشمان ته نوی نسل ته چې هر یو خبره تجزیه کی د غیر تحلیل کی د یو عمل او پی جنی.
په اسلام آباد کې د خاجزان مستری پروفیسور بخار علی شاه بیا وای پښتانه کام پرسته سیاسي ګوندونه په خپل نظریو کې نو وخت نه لري، نو ځکه ورسره ځوانان نه ودرېږي.
د ګوندونو ته خو پکار دار چې خپل ګوند د کوم پارټي ایديالوجي چې د پرې باندې ګوند غوړ وکړي او چې ځوانان غواړي هغه سیزونه د پکې شامل کړي. مکنن په واخه د ټکنالوژي خبرې دي، د تعلیم خبرې دي، ووکیشنل سکلز دي. نو دا کیسه د خبرې د اوم کې کې او دا به چر په تاسو وانه ورې کې هغه د تعلیم طرف ته خاص د بیروزګاری د زیات دغه دی په کار دی چې دا څه پروګرام دی ور سره.
یاد کار پوهان پر دې عقیده دي چې که یو خوا ملت پاله سیاسي ګوندونو لره په سمتوګه د خپل ځوانانو روزنه کول پکار دي، نو بلخوا د پښتنو ځوانانو هم ذمہواری جوړیږي چې په نورو پسې د تلو پر ځای د خپل علم او زده کړو په رڼا کې د خپل مشرانو اصلاح وکړي.
میډیا او ځوانان
خاطر کپ په خبر کې په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډایرکټر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو نکړ دا کې موږ په خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای عمران خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنی رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدار
چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چې کوم د بیا مطلب د بل طرف فاندنګ د رودریمي ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدی د صدی د خبره کوي
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غو له میډیا د خزایره د کار اخستې دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور اوسیدونکي په ښار کې د گاډو په خاصه توګه د رکشو د شور او تیزو هارنونو له امله شکایت کوي ډاکټران وایي د گاډو شور خلک پر رواني ناروغۍ وخت کوي د پیښور ټرافیک پولیس بیا وایي د گاډو د هغو چلوونکو پر ضد قانوني کاروایي کوي چې دوی په خبره بې ځایه هارنونه غږوي او خلک تنګوي د پیښور پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو
دا د پیښور په خیبر بازار کې د گاډو شور دی چرته چې دروازه د زرګونو په حساب موټرې بسونه او رکشي زیراځي محمد سلیم چې تیرو لسو کالو راهسې پیښور کې تازه میوه خرڅوي وایي چې ښار کې تر ټولو زیات شور د رکشو وي چې ورسره زیاتره وخت د په سر درد وي
دا رکشې دي زیات هم دي شور هم زیات دی شل گاڑی منو روانې د هغو آواز به وانه اوري خو چې یو رشته پکې روانې که نه دماغ ختموي روح به دماغ بر بوجي دړبی پې سړی کمزوری کېږي ما
50 کلن تیمور خان چې پیښور ښار کې دیاړي مزدوري کوي وایي چې په ښار کې د گاډو د شور له وجې د آرام لپاره دارو درمل کوي
آرنونه وي د آواز وي دا راباندې ډېر بد لګېږي نو دې سره زمونږ دماغ ټوله ورځ داسې شنګېږي بس تېره بد ماښام یو ګولې واچو هغې سره مونږ دماغ له ټیکي سهار شي نو بیا ته پکې هغه راوچو
د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر ادینا بادشاه وایي چې نایس پلوشن یا د اواز الودګي د نفسیاتي یا د رواني ناروغو سبب ګرځي
د شور شرابې کې ټایم تیری نو کال دوه کاله پس پنځلس کاله پس بیا کې ډیپریشن راتلی شي کې اجیټیشن راتلی شي هغې له زر په وړې وړې خبره باندې غوسه ورځي او زیات ایریټیبل شي نو د دې وجه نه دا نه صرف د هغې بلکې ای سره چې کوم د نورو خلکو تعلق وي نو هغې ورسره بیا افیکټ کېږي ځکه چې په نورو خلکو باندې وړه وړه خبره باندې غوسه کېږي په وړه وړه خبره باندې به جګړه کوي نو د دې وجه نه اوورآل یو سایکیاټرک پرابلمس
د ټرافیک پولیس اس ایچ او لالزاده وایي چې د تیزو هارنونو او شور جوړونکو گاډو پر ضد دوی قانوني کاروایی کوي او ځینې وختونو کې ډیر شور جوړونکو گاډي پټانه کې هم بند کړي
یو سیز انداز نشته چې په قانون کې نشته ایدا لپاره فټنس سرټیفیکیټ چې کال شپږ میاشتې پاس دا گاډي فټنس سرټیفیکیټ یا باقاعده موږ روټین سره چک کوو چې چا فټنس سرټیفیکیټ نه لاګي د لپاره بیا هم قانون شته هغه موږ اکثر بندو دا کاغذ موږ پر ایم وی ټیکن کوو او ایم وی ته چې تر کومه پورې هغه نه تلین هغه پورې هغه ته کاغذ نه ملاویږي گاډي نشي چلولی
د پیښور د صحت د پوهاندو تر مخه په یاد خار کې نا امنۍ هسې هم د اوسیدونکو په نفسیاتو بد اغیز کړی دی او د دې برسېره په خار کې د گاډو او رکشو د شور او ضرورت تیزو هارنونو له وجې ورځ تر وځه د نفسیاتو یا رواني ناروغانو په شمیره کې سیواوالی کیږي زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر
اوریدونکو د خیبر ایجنسی د جمرود یو پیژندل شوی شاعر او څیړنکار پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی په دې ورستاو کې د پښتو ژبې د وتلي شاعر ادیب او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت پر فلسفه د پی ایچ ډی مقاله بشپړه کړه دا چې نوموړي په دغه مقاله کې د ژوند او انسانیت په اړه د حمزه بابا افکار په څه ډول څېړلي او کوم مهم ټکي ترې اخیستي په اړه د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ اورو
پروفیسر اسلم تاثیر افریدی وای چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت له ډیره ترجیح ورکړې ده
هغوی په نظر کې انسان عظیم دی حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی چې غالب انسانیت کا انسان دا دی لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري نو د حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت تا دے قدر بستر کا قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردے وائی چھ حمزہ بابا د فلسفے مطابق جوند مسلسل حرکت نامہ دا.
جوند تو گورا جوند سدے ہما کار دے ہما کار دے آغا جوند پمبر کی صاحب دے پا دنیا کی چی بیکار دے چرت چ حرکت دے جون دے چرت چ حرکت نشت دے جون جمود منتے دے عمدہ قدام دا بابا پیغام دے چی جون دے زان دے پارا نا دے مخلوق دے خیگڑے دے پارا تیرا وال بکار دی پا کائناتو کے
دے خیبر سمی او بل لکوال او شاعر نفیس پر دے وائی چی دے حمزہ بابا دے جون او انسانیت پا فلسفہ باندے پیش دی کول یا وگٹا ورا اضافہ دا او نوائی کل بطرے دیرا استفادہ حاصل اکڑی.
یقینا چی دے مکالیس روی یو خدا چی دے مونگا چی کم نوائی نسل آگی تا با یو لارا دے آگی نا ملاوشی چی آگی کمخ کی سیو دا سی شوک لرینو آگی دا غشان دے پیش دی کولی شی دا سی شخصیتون اشتا پا دا خورا کی پا دے وطن کی چی آگی پا آگی باندے دا غا تحقیق کولی شی او دویم دا چی دے حمزہ بابا پا حوالا باندے وی دے مونگ رتنون کی نسلون مونگ موجودہ نسلون خبر کلی شی چی آگی دا شخصیت کم کم آڑکون دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاد تکڑا چی امیر حمزہ خان شینواری دے جون فلسفی مقصد مینہ او محبت تای
دا خا اخلاق خی لارے او رنا لارے متعین کوی دا دے اخلاق و تقاضی لری حسن سلوک تقاضی لری دے امن دے ورور والے دے محبت او زما سرا چی پیخور پو ہنتون پا دے خبر رضا شور نو دا غویم بکی من مقصد داو چی مونگ دے صوفیاو فکر دے خلقو تا ورسو او دغ فکر پا براکت پا دے خلقو که دے امن رور والے و دے مین محبت جذبه پیدا شی واغا عملی کری.
یاد دیوی چی دا امیر حمزہ خان شینواری دا جوند او فن پا بیلا بیلو اڑخونو باندی سیڑن شوی دی او پوهان وی چی پا موجوده وقت کی دا ارواحات پا جوند فن او افکارو باندی دا لا نور کار کولو تا ضرورت تای. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې هم د حمزه بابا غزل د خیال محمد استاد په غږ تاسو ته ورو تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
د سبا په تګزر په چمن کې رنگارنګونه چمن کے رنگ رنگ نو دس بابا گزر چمن پیار دینیا سے خبر لنا زچنا سری دینیا سے خبر لنا زچنا سری دنیا سے خبر لنا زچنا سری دنیا سے خبر لنا زچنا سری ستا دستر گو بلا واخلم ناز پر ماتا چمن کے رنگا رنگ نو دس پاپا گزر چمن گلس بلا بست چات فریاد زلخ پلا بست چات فریاد زلخ پلا بست چات فریاد زلخ پلا بست چات فریاد چھ پر میرا تم خون نشاتا چمن کے رنگا رنگ نوا
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله سپلای مو په خو ګوري نو ته به دا احمد ګل فنکار دی څکه زمیدار زه به د خدای غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه